سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل به خبرونه کوو د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنی مسولیت په غاړه اخیسته د غې ډلې تیر شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلان خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره شاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزون په سیمه کې د چهارشمې پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول خو په بدخشان کې مالی سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې او کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداري ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي بایدن له سی ان ان ټلویزیون سره په امریکا کې چې بیګا خبره شو وویل ما په ډاګه ویلي چې کاغوی رافا ته نه وځي هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوي بایدن زیاته کړه اسرائیلو پر غزه په خپلو تیرو اوو میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي امریکایي وسلې کارولې دي د بایدن دې پریکړې ته ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولې دي اسرائیلو پر رافا ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4209 فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځم می دا ونسن په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي د وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونو یاد کړی او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي ورسته ورختونو او سیلابونو د ورسن په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځانې او مالی تاوانونه اړولي د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشکېدو خبر ورکوي هغه اته څلور ورځې له طالبانو سره بندې وو د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادۍ دل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوی تور د قضیه په اړه نور جزئیات ورنکړل د افغانستان د خبرلانو مرکز د ښاغلی امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شوي دي د حال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامې دو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فرا ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلن اساقزی په 2003 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویل روان 2004 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر څوار لسو ته ورسېد د پاکستان پوز په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوز پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په ډیر اسماعیل خان کې دغه پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوی پوز دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو پوز د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلی شي دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په تر سره شو حمله کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغه عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوال چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لا زړور شوي په نخښه کوي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ادعا په کلک رد کړی چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوی و. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوی چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوی و په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خبر کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابع و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریکنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د دې په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده دوی خپله نوشته تېرېږي، طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده هغوی بله تېرې، ډایرکټر لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل واکمنۍ دوه وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبلا وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبه په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېرونی په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکو کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشت ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو ویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اور بند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اور بند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بعد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګ لارې هم پر بندې شوې دي. مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نکړي. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي. راځي پایل تاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه ایله وړاندې کوم بعد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ته چې دا ورسک بارډر ته وای ینځار کوچیان یو مجي سر کړی لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات ګلپور چارواکو ته ورسوه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. هله د سیرو جوړ بوي. بلال پرادی منه پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله درم چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان لډي رضات استنځ سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پریدي کوچان نو کوچان ډیر سخت لستنځ سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي، او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام.
السلام علیکم آزادی راډیو خبریاله، جوړی په خیر یا خیرت ته؟ بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه غرق سو، څه زړه دې موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، مال افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. مګر له حکومت دا وختنه چې له پاسه دا اوبه راځي هلته نار ته تویږي، نو موږ دا وختنه ځینې کوو، دا نار ډک کړی د لخسږو موږ چې دا اوبه بندې کړه پورته خپل زاړه جهته یې خوشې کړه، او دا نار درته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه راوځي نو دا نار ډک ته د خړې ډک ته اوبه کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زغلم حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستا سره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېر د باغو او امامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بېرته کړلی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې، او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروفه سه
واٹسپ گروپ آزادی ریڈیو خبر ہو واٹسپ گروپ پتھر واسطے نظر نشر کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پښتنه دا ده چې آزادی راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوي دي، او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وجدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثر سیمو کې، په اکثر ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خبرونې لا که څه هم اضافه کړلې او دغه نه دي کړي، البته پر پیم باندې نه دي پاله کړي. او بل خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خبرونې د شپې دخوا موږ ته په صفه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشحال دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د داسې لو اوبه چې راته راګیر کړله، او زموږ ولسوالۍ اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر شي. ښه وخت الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیلي او
وړاندې کوم د نیمه نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زخپل یو شخصي اقتصاد سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زغړه مې خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جګړېدلو کې لور پر اوپادار خطرې د وړ مورځي آیا یو پلار د زامونو سره ورسوي لور بیا بخاري ور ودروله 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سره تبر برابر کړی زامونو د کور سره شړلې د لور دا و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید غزنی ولایت کې د انسلی جنگیر مسیمنه ازادي راډیو ته پیغام پیښوم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ د ښه صحت وینه. زه د ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدمه خو خبره ده ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره ضرور کار بیا یا بام پکې زما یا د سي دوړې سره پکې زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدمه خو خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي. نو که د ایم ټی این شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جنګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د ایم ټی این یا د اپانډیسین یا د هر شرکت سي متفعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کې زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل سي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل سي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل سي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس. همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه د تزمیر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مرسته چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزل خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د دې د مشرانو ساده غشتنه د کچيري دې زموږ غاوري نو دغه ګرمسول ولسوالی ته د جدي توجه کې ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ستاسو داسې کسان ور دلته ستاسو چې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې د په ګرمسول ولسوالی کې د مثال د خبرې درغه لا د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زوینم همیشه زدا شار ته زمګ وینه مې دا به سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکوبه نیولاړې خدای واسکي. نو زمرد د دې د مشران صدا غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بیوزل مېرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه غار چوک باندې ولاړې د به سرپرست مېرمنې چې د تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې در غاړې سي. نو هغه په ډیره مشکله په دغه غرانی باندې خپل د کور سرپرستی سره رسي. نو د دې سمزدا غوښتنه ده چې دا د ګرمسول ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دا غزانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي.
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند لډېر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وترل شي او همکاري وشي تاسو له خوا خبره ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر بوم وي. الله پاک مو وساتاله موږ جوړه.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وی باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وو پختل خو هغوی زموږ پختنو ته جواب رانه کړ. د می درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمنځل شو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو کې اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې عمل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور تر لاسه کړي چې د افغانستان د نن په خيږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړي او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
The Taliban has been ruthless in its suppressions of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسي د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبريالان په خپل سري ډول نیول شوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی. د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپل لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The right to access information.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېر افغان خبريالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لري، ځکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېروي. موږ همدا شه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونشو کولای د خبريالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېری وخت دا معنی لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبريالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبريالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبريالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د شهیدانو وچ په افغانستان کې راډیوي خبريالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله. چې په دې برخه کې د خبريالانو نیول پر خبريالانو ډېر اغېز لري. خو همدا شان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپل لومړني ژمنو ته رجوع وکړي او خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
As my last question, journalists in Afghanistan
د وروستۍ پوښتنې په توګه په افغانستان کې خبريالان د خبريالۍ د اصول پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans
جن یو له کارونه څخه چنړیوال بنسټونه تر سره کولای شي ملاتړ او ډاټا لاسه کول دي چې افغان خبري اعلان وکولای شي په خوندې توګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. د ته رسیدو لپاره لارښوته چې دا لارې په مصیبت کې د خبري اعلانو لپاره د اړین مالی ملاتړ چمتو کول، خوندې ځایونو ته د هغوی لیږدول، یا هغوی ته د خوندې توګه ځنې وړاندې کول.